د سمندرونو د مشهور شوی دولفین نیکونه 50 میلیونه کال پخوا له وچې څخه اوبو ته لاړل چې په نس ماړه شي، او په دې ډول ورو ورو اوبو ژوي شول. دغه اوبو ژوی ډیر هوښیار او د انسان خدمتګار دی. په سمندرونو کې د ماینونو په موندلو کې او آن د ورکو شویو انسانانو په پیدا کولو کې ورنه استفاده کیږي. د پوهانو یوې ډلې ویلي دي چې دولفین دومره هوښیار دی چې پکار ده چې غیر انساني کس ورته ووایو او حقوق یې په رسمیت وپیژنو. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
یو شمیر ساینس پوهان وایي چې دولفینونه په کافي اندازه هوښیار دي او پکار ده چې د غیر انساني کسانو په حیث په رسمیت وپیژندل شي. د ټلګراف رسپانې له راپور سره سم ساینس پوهان وایي چې دولفینونه خپل بیل کلتور، بیل شخصیت او بیل ټولنه لري، او په یوه داسې پرمختللې مرحله کې دي چې د یو ډول کسانو او خلکو په سترګه باید ورته وګورو. د دغو پوهانو په قول په پارکونو کې د اوبو په ټانکونو کې د وګړو د ساتنې لپاره د دولفین ساتل غیر اخلاقي عمل ګڼلی شو، ځکه دولفین تر انسانانو هم اجتماعي دی. د غرض د هغوی وژل باید داسې وګڼو لکه څوک چې یو بنیادم وژني. د سمندري ژوي متخصصان کوښښ کوي چې په نړۍ کې د دولفینونو د حقونو دپاره قوانین وضع شي. د کاناډا په وانکوور کې د پرمختللي ساینس په وروستي کانفرنس کې یو شمیر پوهانو ټینګار وکړ چې دولفینونه باید د ژوند ښه اوسېدلو او آزاد اوسېدلو هماغسې حقوق ولري لکه انسانان چې لري. د اخلاقیاتو د متخصص ډاکټر توماس وایټ په قول دولفینونه غیر انساني کسان دي او د دوی قصدي قتل باید داسې بد وګڼو لکه د انسان قصدي وژنه چې بد ګڼو. ډاکټر وایټ زیاته کړه چې ساینس پوهان وایي چې د شعور لرل، د ځان پیژندل او د فردیت احساس یوازې له انسان سره تعلق نه لري، بلکې دولفینونه هم د دې ته ورته ځانګړنو څښتنان دي. د اخلاقي علومو د دغه متخصص په نظر دا ډیره مهمه ده چې د دولفینونو د حقونو لپاره قوانین ولرو، او هغه کسان چې هر کال د تجارتي مقصدونو لپاره په سلګونه دولفینان وژني مجرمان وپیژنو. د دولفینونو په اړه تازه څېړنې ښیي چې دوی تر شامپانزی بیزوګانو هوښیار دي او له یو بل سره انسانانو ته ورته اجتماعي روابط پالي. یو دولفین چې په هنداره کې خپل تصویر وګوري په دې پوهیږي چې دا دی. دغه راز دولفینونه یو بل ته یو څه ور زده کولای شي او آن د قدرت لري چې د آینده په باره کې فکر وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د یو ښکلی حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې فریده سیفی لولي.
د واورون جلی د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکا او د شاګرد میوکی چې لکلی یو سلری د شمی په یو ډیره سړه شپه په ځنګل کې روان وو. استاد او شاگرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی ته پکارو چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینه پوری وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه وه. د سین اوبه ډیره یخې وې. هغه سړه شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکا او شاگرد یې میون کیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کې. استاد تزر خوب ورغه خوشاګردی تر ډیر پورو ویخ پاتې شو. د سړی سیلې आवाज او د واورې د ورېدو پاسته غکته غوګ نیولې وو. واورا د جونګړې لور سره لګیدا او ټپ 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 مېدا आवाज راتلو. د موساکا د شاګرد مینو کیچی سترګې اخر سره ورغلې. خوشی بنې مپس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخې د واورې یخ بسر کې را پریوتل. ور پرانستل شوی او کوټې ته څوک را ننوتی وو. د ده ور پام شول چې په کوټې کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو نجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغ ولاړه وه او بیا د سپینګیري استاد په مخ ورټیټه شوه. یو کیچې ته په هغه په تیاره کې د انجلۍ د سا بڑا سورخ کارا شو چې لاسپیګمو څخه د سپین لوګي په څیر د باندې راوتو. د سپینو زلیدونکو جامو انجلۍ یو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه او بیا یې ملا نیغه کړه، راتاوه شوه او مینوکی چې ته یې سر ورنږدې کړو. د مینوکی چې په مخ باندې د هغې یخ خسا چې د ژمي د سیلۍ غوندې دردونکې به ولګېده، د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل در سره وکم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره مې چې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی یې، نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچي ته خبرداری ورکړ چې که دی زما د راتلو کیسه بل چاته وکړي، سمدستي به یې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پو پناه شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچي په خپل استاد موساکا باندې آواز وکړ، خو ځواب یې وانه ورېده. مینوکیچي خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل رابدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت هم داسې د ژمي موسم و چې مینوکیچي کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او دته یې وویل چې یودو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچي نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرده یې؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. ده له ځان سره کور ته یووړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړو. مینوکیچي له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وو او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډېر کلونه وروسته د مینوکیچي د مور زنکدن و، خپل انګور ته یې ډېرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې ښه انګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکي چې خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکي د ستن کار کاوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه او یوکي ته یې وویل، یوکي، دا اوس چې دې د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړې کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپلې ډېرې ډېرې سړې ساه باندې زما استاد واژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناشنا اروا وه، خو عجیبه ده، نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکي د ستنې کار لرې خطا کړو، په مخ یې بوګنیدونکې موسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ورنږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکي اونا، چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بی زمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چا ته نه کوې، خو اوس دښمنه ماته کړه، او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وې سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو زورول او ژړل له ما پټ نه پاتې کیږي. که دې کله هم وزورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار بسه، زه به په داسې شپه در پسې راځم او وژنم به دې. د واورې لور یوکي اونا د دې خبرې له کولو وروسته چغه وکړه، ورېږدېدله او په سپینې لړې بدله شوه. سپینه لړه د بام د دودکش له لارې ووته او بیا هیڅکله رانغله.
اسلامی دنیا کې شاید تر ابن بطوطه لوی سیلانی نه وي تیر شوی. دای چې سترګور بنی آدم وو او د مختلفو فکرونو او کلتورونو له خلکو سره د گزارې په چل پوهیده، د قدیمی دنیا اکثرو ملکونو ته سفر وکړ او په ډیرو ځایونو کې ونازول شو. ابن بطوطا د خپلو مشاهداتو یونلیک ولیکه او د دنیا د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې لویه ونډه واخیسته. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ابن بطوطا په ژوند او د ده د یونلیک په اهمیت او اغیز باندې خبرې کوي.
د نړۍ په تاریخ کې علماو پوهانو ډیر زیات نقش لوبولی دی، مګر کله کله د تاریخ په پرمختګ کې داسې کسان چې ډیر خاص په خپل علم باندې نه دي ځلیدلي، په ځینو نورو کړنو باندې ځلیږي. هغه کسان چې لوی لوی سفرونه کوي او بیا د خپلو سفرونو یادښتونه لیکي او خپروي، هغه هم د بشر په پرمختګ کې ډیر زیات نقش لري.
لکه ابن بطوطا نو
چې په 1204 هجري قمري کال کې د مراکش یا د المغرب په تنجه کې زیږیدلی دی، په ډیره ځوانۍ کې په 20 کلنۍ کې د حج د فریضې د ادا دپاره په سفر وتلی دی، یعنی په 1215 کې دا سفر پیل کړی دی او د شمالي افریقا له لارې او بیا د منځني ختیځ له لارې د مکې مکرمې ته تللی دی. په 1216 کې حج ادا کړی دی، بیا د بیرته خپل وطن ته ندیره ګرځېدلی. د یو اوږد سفر پیل کړ چې د عربستان زمکی ټولی ولیدلی، بیا د هغې نه وروسته راغی د ایران خواته او دا زمکی ولیدلی، بلوار بیا حج ته لاړه. د هغې نه وروسته بل سفر وکړ، متعدد سفرونه یې وکړل او بالاخره سفرونه دی د اروپا شرقي برخې ته او د روسیې تقریبا د سایبیریا څنډو ته ورساوه. بیا هماغسې دی راغی او بالاخره فارس او افغانستان او هند ته لاړه. په هند کې د 9 کاله تیر کړل او په دغه موده کې د دومره محبوبیت هم پیدا کړی و چې د ډیلی د قاضي په حیث باندې مقرر شو. د هغې نه وروسته بیا د هند پاچا دته یو سفارت وروسپاره چې د چین پاچا ته ورشي او یو خبر وروړي. خدای په داسې وخت کې چین ته ورسېده چې په چین کې پاچاهي بدله شوې وه او دی چې بیرته راګرځېده نو
پیغام پاچا ته ونه رسولی.
بیرته چې راګرځېده له دې ویرې چې هندي پاچا دی مجازات نه کړي چې ولې زما پیغام نه دی رسولی، په اندونیزیا کې پاتې شو. هلته هم یو څه موده د قاضي وظیفه اجرا کړله او بیا بیرته په سفرونو بوخت شو. د سفرونو لومړۍ لړۍ چې 9 کاله دوام یې وکړ په 1205 هجري قمري کې پای ته ورسېدله. بیرته راغی خپل وطن ته او دلته یو کال دوه همداسې پاتې شو. بیا یو بل سفر وکړ چې اسپانیې ته لاړه. د اسپانیې نه وروسته بیا د افریقا هغه سیمې ته چې هغې وخته پورې پیژندل شوې سیمه وه، نایجیریا او د سوډان جنوبي برخې او دغه سیمې دای ټولې وکتلې. او بالاخره چې له دې سفرونو نه راغې نو د فاس په ښار کې چې کوم پاچا و
په مراکش کې
ده ته یې امر وکړ چې خپل سفرونه یو ډیر ښه لیکونکي ته املاک ورته یې ووایي او هغه ولیکل. دغه کتاب چې د ابن بطوطه سفرونه نومیږي اوس په نړۍ کې په 40 ژبو ژباړل شوی دی. ډیرو تاریخ دانانو ته د هغې وخت د پوهې په باره کې استفاده کړې ده او د بشریت په ډیرو مهمو کتابونو کې حسابیږي. خو د دې تر څنګه د ابن بطوطه اهمیت په دې کې دی چې دی په داسې وخت کې په داسې لوی سفر باندې وځي چې خلک فکر کوي چې دنیا په وو بهرونو او په وو اقلیمونو باندې تقسیم شوې ده.
یعنی هغه پخوانی جغرافیایي تصور لا حاکم دی.
پخوانی جغرافیایي تصور حاکم دی او دغه وو اقلیمونه او وو بهرونه د دې شاوخوا ته د قاف غر دی چې نه پرېږدي چې اوبه اخوا ته خورې شي. نو په دغسې حال کې چې دنیا په یو غر چاپېره کړې ده او محدوده ده، دی سفر کوي او ډېر لرې سفر کوي، په ډېر لرو ملکتونو کې ګرځي او بالاخره د نړۍ هغه تصویر چې د خلکو سره دی هغه بدلوي. او بالاخره د ده سفرونو ډېرو لویو سفرونو ته چې هغه بحري سفرونه وو په 14 پېړۍ کې دی، 14 پېړۍ سړی دی
میلادي،
په 15 میلادي پېړۍ کې د نوو سفرونو دپاره د بهر د لارې زمینه مساعده کړله او بالاخره دغه جهان چې موږ نن پېژنو په دغه وساته باندې معلوم شو. داسې فکر کېده چې مسکون جهان همدغه زموږ د آسیا یو برخه او د اروپا یو برخه وا او نور په
د
افریقا یو ورکی برخه نور په دنیا کې څوک نه وو. مګر د ابن بطوطه سفرونه دا وښودله چې په ډیره پراخه ساحه کې خلک شته دی، بیل بیل تمدنونه شته دی، بیل بیل فکرونه شته دی، بیل بیل مذاهب شته دی. نو یو نوی فکر یې دنیا ته ورکړ. د ابن بطوطه د سفر مهمه خبره دا ده چې د ډیرو هیوادونو خلکو سره آشنا کیږي، د هغوی فرهنګونه مطالعه کوي او دې فرهنګونو ته یوازې په انتقادی نظر، په پردی نظر نه ګوري، دوی ته د تعجب په نظر ګوري، دوی ته د مینې په نظر ګوري، غواړي چې دوی په دغه شیانو باندې پوه شي. یعنی علمي برخورد لري د خلکو سره، د ټولنو سره احساساتي برخورد نه لري.
او استاد منلې د وروسته پاته انسان پیسې کې ویل کیږي چې یو خصوصیت یې دا دی چې که هر څوک د دغه غوندې نه وي، په لباس کې، په نظر کې، حتی په څیره کې، نو دی د پردیتوب ژور احساس کوي او حتی کرکه ځینې کوي. نو تاسو چې څه وایست د ابن بطوطه پیسه کې، دا بیا د یو داسې انسان خصوصیت دی چې منور یې بللی سو. یعنی هغه خلک چې په کلتوري لحاظ، په فکری لحاظ، په ذهني لحاظ، د لباس په لحاظ، د خوراک په لحاظ او د رنگ په لحاظ دته ورته نه دي، دی ورسره تماس نیولی سي، دی ورسره تفاهم و تعامل کولی سي او دی ورنه کرکه نه کوي. دغسې یو څه ویل غواړی؟
بالکل، همدغسې خبره ده. دی د خلکو سره د انسان په حیث برخورد کوي. او جالبه خبره یې دا ده چې د ده یوازې عربي او یو څو ټکي فارسي زده ده، او د دغو ډیرو کمو امکاناتو په مرسته بیا هم د شاوخوا یو سلو شل زره کیلومتره سفر کوي. او حتی مارکو پولو چې په همدغه نږدو وختونو کې د ده سره ژوند کړی دی، دومره سفر نه دی کړی، دومره ډیر نه دی ګرځېدلی. یو سلو شل زره کیلومتره که اوس وګورو د درې وارې د ځمکې دور کیږي، مګر په هغه وخت کې چې د پیژندل شوې ځمکې ساحه د اوسنۍ ځمکې لسمه برخه هم نه وه، نو ده یو ډیر پراخ سفر کړی دی. ډیر هیوادونه یې کتلي، ډیر خلک یې کتلي دي او د هغوی خبرې د یو ځای نه بل ځای ته رسولي دي. دا چې په دې قدرېږي چې په ډیلي کې نهه کاله قضاوت وکړي، دا په دې معنی ده چې په هغه ځای کې ځان په خلکو منلی دی، او ځان په خلکو منل په دې معنی ده چې خلک یې منلي دي. همدغه راز په اندونیزیا کې چې ده ته د قضاوت مقام ورکول کیږي، همدغسې یو مفهوم لري. د ده علمیت، د ده پوهه او د ده د خلکو سره ښه برخورد، دا طبعا د ده د سفر یو موافق اړخ دی. او بل ښه چانس چې پیدا کړه هغه دا و چې کله چې بیرته خپل ښار او خپل کلي ته ورسېده، نو هلته د یو داسې یو شهزاده یا یو پاچا سره مخ شو چې هغه دغو سفرونو ته ارزښت ورکړ. دی دې ته مجبور کړ چې دغه سفرونه ولیکي او د ده د پاتې ژوند لپاره یې هم د معیشت امکانات برابر کړل.
استاد منلی، له دې نه داسې معلومیږي چې ده دغه سفرنامه هره ورځ نه لیکله، بلکې نه لیکله، بیخي لیکله نه. دا دومره ډیر معلومات دا به دې په ذهن کې څنګه پاته وو؟ که نه په دې کې مارخان څه وایي؟ آیا د یاداشتونه لیکل څه چلی کوو؟
د ده د منابعو په برخه کې او د ده د روش په برخه کې مورخان څه نه وایي، مګر غالبا چې ده به ځان سره واړه واړه یاداشتونه لیکلي وو، او کله چې د سفر کیسه کوله نو دې یاداشتونو ته به یې رجوع کړي، د اشخاصو نومونه، د سیمو نومونه، د سیمو خاصیتونه، دا ټول چې ده په کوم شکل باندې بیان کړي دي، ډیر دقیق بیان کړي دي. اوس هغه ځینه چې ابن بطوطه دا غی نومه خسته، دا غی توضیح کړی ده، تاریخ پوهان او جغرافیا پوهان هغه ځینې پیژندل شي، پیدا کولای شي. دا په دې معنی ده چې د ده د لیدلو قدرت ډیر زیات و،
دقیق انسان و،
دقیق انسان و.
فارسی کې متل دی وایي جهان دیده بسیار گوید دروغ. مارکو پولو پیسه کې دا خبره اوس محققان کوي چې ځینې خبرې اضافه کړې دي، له ځانه یې هم جوړې کړې دي. د ابن بطوطه پیسه کې ما داسې څه نه دي لوستي، او اوس ستاسو له خبرو هم زه دې نتیجې ته ورسېدم چې د ده خبرې دقیقې وې. داسې معلومیږي چې دی یو صادق سفرنامه لیکونکی هم و. دی هم یو امتیاز و،
دی هم یو امتیاز و. او البته دا امکان نه لري چې چا دومره ډیر سفر کړی، دومره ډیر اوږد سفر یې کړی، د هغې سفر ګزارش چې ورکوي یو څه ښکته پورته پکې نه وي، مګر په غټو مسایلو کې د هغه دقت چې لازم و، د یو باشوره سفر کوونکی چې د سفر یوازې د سفر د پاره نه کاوه، سفر د انسانانو د پیژندلو د پاره کاوه. نو د دې په خاطر د د لیدلو او د د مشاهده قوه ډیره زیاته وه او دا غینه ډیره ښه استفاده کړی ده.
استاد بنلی ابن بطوطه بخې ډیرو هیوادونو ته تللی دی، د افریقا په شمالي سیمو کې ګرځېدلی دی، مرکزي سیمو ته تللی دی، شرقي سیمو ته تللی دی، غربي سیمو ته تللی دی، منځني ختیځ کې ګرځېدلی دی، مرکزي آسیا کې ګرځېدلی دی، په روسیه کې جنوبي روسیه کې د عقل ګرځېدلی دی، چین ته تللی دی، هند لیدلی دی او مالیزیا دې هم یاده کړه. نو دې سفرونو خو داسې معلومیږي چې د په بهر کې او په بار کې په وچه کې او په اوبو کې سفرونه کړي دي، او غرنۍ لارې هم لیدلې دي، دشتې هم لیدلې دي، او شارونه هم لیدلې دي او سفرونه پکې کړي دي. دغه سړی دی اتمی هجری پیړۍ سړی دی او دا سفر عمدتاً په عالم اسلام کې دی، او په اوم هجری پیړۍ کې چنګیزیانو په اسلامي خاورو حمله وکړه او ډیر زیات قتل عامونه وکړل او هغه نظامونه یې ړنګ کړل او سیستمونه یې ړنګ کړل. خدا سړی چې سفر کوي او ژوندۍ پاتې کیږي او بیرته خپل کلی کور ته ځي، سړی ته داسې احساس ورکوي چې په هغه زمانه کې که څه هم ډېر بد حال دی، حتی د چنګیز سره حملې له مخه هم امنیت هغسې نه دی لکه نن سبا چې موږ تقاضا لرو د امنیت، لیکن دې سړي بیا هم مسؤول سفرونه کړي دي سره له دې چې نابلده سړی دی. له دې اړخه هم دې سفر ته کتلی سو کنه.
د شپږمې پیړۍ د وروستیو نامنی چې په زموږ په سیمه کې وه بحراني نامنی وه. چنګیز د یو توپان په شکل باندې راغی او په ډیره کمه موده کې تیر شو، مګر د چنګیز پسې سم د ده زوی په غربي ایران کې او په شرقي عراق کې د یو نوي تمدن د بنسټ ایښودلو هڅه وکړله. چنګیز هم چې کوم ځایونه تر پښو لاندې کړي او ښکیل کړي دي ټول یې نه دي وران کړي، په هغو سیمو کې چې د ده په مقابل کې ډیر زیات مقاومت شوی دی هلته ډیر ورانه کړی دی.
چنګیز د تجارت له ودې سره ډیر علاقه و، ګومان کوم د لارو امنیت ډیر ښه ساتو،
د لارو امنیت ښه ساتو،
ځمونه یې
یوازې په هغه ځایونو کې چې د شدید مقاومت سره مخامخ شوی دی ورانه کړی دی. خصوصا د افغانانو لپاره زمون په تاریخ کې چې د هرات سیمې دومره وچ کړی وي او دومره کسانی وژلي وو چې د چنګیز د مرګ نه څو لسیزې وروسته هم انسانانو قلبې کش کولی، نو دغه حالت د افغانانو په حافظه کې د یو ډېرې بد نامنۍ په شکل پاتې شوی دی. په سور غربل راته نن اور دی، په کورو کلي مغول راغی، دا د هغو وختونو ویرې دي. مګر په نوره نړۍ کې خصوصا په فارس کې په ماورا او نهر کې دومره ورانه نه ده کړې، بلکې برعکس د تجارت ودې ته ډېره پاملرنه کړې ده. نو په دغو شرایطو کې فکر کوم چې د هغې وخت نه دنیا زموږ د دنیا نه ډېره بدله نه وه. په ځینو ځایونو کې نام نه وي، په ځینو ځایونو کې شخړې وي، په ځینو ځایونو کې انسانانو عادي ژوند درلوده.
استاد منلی ځینې مورخان وایي یا ځینې صاحب نظران چې د تاریخ پیسه کې یو نظر لري، دوی وایي تر هغه وخت چې د امریکا وچه کشفېده په دې سیمه کې حالات بهتره وو، ځکه چې د وریښمو لارې له دې ځایه تېرېده. د وریښمو لارې دوه ګټې لرلې، یوه ګټه یې دا وه چې دغو خلکو ته په اقتصادي لحاظ ګټه رسوله، بله مهمه ګټه چې د افغانستان غوندې په وچه کې ایثارو خلکو کولی سوی په هغه وخت کې له پیړیو پیړیو د وریښمو د لارې په برکت، هغه دا وه چې مختلف خلک لیدل، د چین خلک یې لیدل، د هند خلک یې لیدل. دې شي دوی یو قسم روشن فکر کول، دوی د دنیا په مقابل کې نرمول، مختلفو ملتونو او کلتورونو سره دوی د تعامل قدرت زیاتاوه. چې کله امریکا کشف شوه نو بیا وروسته واسکو دو ګاما راغی او د جنوبي افریقا له لارې هند ته سفر وکړو، د هند لاره هم کشف شوه، نو اروپایانو له چین سره او له هند سره د وچې له لارې سفر بس کو، یعنی د وریښمو لاره متروکه سوه، یعنی افغانستان بیا د کاروانونو لاره نه وه. ویل کیږي چې له دې نه وروسته په دې سیمه کې جنجالونه ډیریږي، فقر هم ډیریږي، نارامي او ناکراري هم ډیریږي، او ورسره د پردو خلکو په مقابل کې حساسیت هم زیاتیږي. ابن بطوطه په هغه زمانه کې تیر سوی دی چې نه واسکو دو ګاما هندوستان ته تللی دی او نه کولمبوس امریکې ته تللی دی، نو د وریښمو لاره لاسته څه وایست؟ آیا دی چې په منځنۍ آسیا کې تیریدو، په افغانستان کې تیریدو، په ایران کې تیریدو او په امن کې وو، آیا د وریښمو د لارې برکت هم پکې سببولی سي؟
پرته له شکه چې دا خبره شته ده د بل زپنی روحیه چې موږ په شلمه پیړۍ کې وده ورکړې ده، دغه روحیه په سیمه کې ناشنا وه. فکر کوم چې د تجارت لارې د انسانانو ترمنځ د ښو اړیکو دپاره یو وسیله ده، په دې کې شک نشته، مګر د بدو اړیکو دپاره نور دلایل هم شته چې یوازې د ارتباطاتو مسایل پکې سړی نشي ځانګړي کولی.
ابن بطوطه مختلفو سیمو ته تللی دی، مختلفو پادشاهیو ته تللی دی، بیا داسې هم سوي دي چې په هندوستان کې قاضي کیږي او پادشاه دومره اعتبار ورباندې کوي چې د خپل سفیر په حیث چین ته لیږي. دغه حالت بیا چاته یو بل مثبت تصور پیدا کولی شي چې اوسنۍ دنیا ډیر زیاته ویشلې ده، سره له دې چې ملګري ملتونه لرو، سره له دې چې د واحد بشریت خبرې کوو، خو په هغه دنیا کې دا ډیره سخته نه وه چې د مراکش یو سړی دی راسې په هند کې دی یو معتبر مقام حاصل کړي. د دې نظره څه وایې، هغه دنیا تر اوسنۍ دنیا له ځینو جهتونو یوه دنیا نه وه؟
په هغه دنیا کې سرحدونه داسې سرحدونه نه وو لکه اوسني سرحدونه. سرحدونه د ځینو اشخاصو د قدرت د ساحې د محدودولو لپاره وو، د انسانانو د بیلولو لپاره نه وو. نو په دغو شرایطو کې دا یو عامه خبره وه چې د یو ځای نه به څوک لاړه په بل ځای کې به یې هم قدر کېده، هم به یې مقام حاصلاوه، او هم کېدای شول چې ډېر ستر کارونه وکړي. د دې نړۍ موازي تصور که موږ وکړو، نو تقریبا څلور پیړۍ وروسته د مغولو هندوستان دی چې په هغې کې هم د اروپا نه راغلي خلک حتی د جاګیردارۍ تر کچې پورې ورسېدل، په دربارونو کې ډېر مهم کسان وو، ځکه چې د هغوی وړتیاو ته ضرورت وو. او پاچا په دې پسې نه ګرځي چې دا څوک دی، د چا زوی دی، د کوم ځای نه راغلی دی، په دې پسې ګرځېده چې د څه کولی شي چې پاچا ته څه خدمت کولی شي. همدغه حالت په شلمه پیړۍ کې په امریکا کې هم ولیدل شو، کله چې په لومړي نړیوال جنگ کې او په خصوصا په دویم نړیوال جنگ کې د اروپا هغه ډېرې متفکرې څېرې امریکا ته لاړلې، امریکایانو دوی ته د پردي په سترګه ونه کتل، بلکې د خپل سره دې چې جنگ روان و د خپل نظام یو برخه وګرځول او جنگ یې د همدوی په مرسته وګاټه. نو فکر کوم چې دغه حالات په د هغو انسانانو دپاره چې د یو بل د منلو استعداد لري او شرایط ورته مساعد دي، دا یو فوق العاده خبره نه ده. حتی همدانن هم زمونږ یو افغان کولی شي چې د یو بل هیواد په نمایندګۍ د ملګرو ملتونو په سازمان کې ودرېږي او خبرې وکړي.